رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د 1999 لمریز کال په عمل کې کیږي. د پاکستان د ستر محکمې یو لوړپوړي قاضي د ایس آی اداره په سیاسي چارو کې په لاسوهنو تورن کړی او د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قماندان د مخامخ مذاکراتو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړ.
په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې افغانان د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټې ته خوشبین دي.
ریاست جمهوری د ټاکنو د ورځې د نیول دا یو ښه کار دی. خلک خوشی اخلي چې حکومت په رښتیا سره د ټاکنو د ترسره کولو اراده لري.
د 1999 کال د کانکور په امتحان کې په 1,050,000 شاګردانو کې یوازې 1,60,000 شاګردان کامیاب شوي دي.
د شفافیت نه برخوردار و مستقیما د ریاست جمهوری له خوا د کورسا کنټرول دله او هیڅ ډول مشکل نه درلودل.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیشن به پورې زویل چې د ایران سره به زر خبري وشي. خو د دې او نورو مطالبه نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د 1999 لمریز کال د وري حمل 1 نیټه ټاکل شوې ده. د دغه کمیسیون منشي او وین حافظ الله هاشمی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د تقسیم اوقات لومړی طرحه تیار شوې او له مخې به بل کال په پسرلي کې انتخابات کیږي. هغه وویل
ریاستي ټاکنې دي چې د راتلونکي کال د حمل د میاستې په 1.5 نیټه باندې چې د اپریل د میاستې د 6 سره سمون خري ان شاء الله د کمیسیون لخوا به تر سره کیږي.
په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت دفتر وینما مشر په بیان کې چې نن خبر کړی د کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د مهاجرینو د چارو په ریاست باندې په مرګانی حمله کې د مهاجرت د نړیوال سازمان دی کارکونکو د وژل کېدو له امله خواشینی څرګنده کړې ده. په دغه ځانمرګ برید کې چې پلی پر داعش اچول شوی 15 کسان وژل شوي او 6 کسان زخمیان شوي. د آی او ایم یا د مهاجرت د نړیوال ادارې عمومي رئیس ویلیام سوینګ نن د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې دغه حمله په کلکه وغندله او د وژل شوو کسانو له زخمیانو د کورنۍ سره ژور همدردي وښوده. زمون خبریال ضیاءالرحمن رحمان حسرت وایي چې د آی او ایم وژل شوي 2 کارکوونکي میړه هم 3 مخکې په کابل کې پوهې چاودنه کې وژل شوی و. له بلې خوا په کابل کې په جلال آباد کې د داعش د مرګانیو حملو له امله اوس امنیت دومره خراب شوی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی پوست امر کړی چې د کورنیو چارو وزارت نه د ښار د امنیت د ساتلو مسؤلیت په غاړه واخلي. د جوزجان د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د داعش اسلامي دولت د ډلې 150 وسلوال له خپلو وسلو سره د دغه ولایت د درزیاب پولیسوالۍ کې حکومتي قواو ته تسلیم شوي دي. طالبانو هم ویلي دي چې په جوزجان کې داعش له منځه وړی. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد نن په بیان کې ویلي چې له تېرو 4 راهیسې د نوموړي په قول د داعش د فتنې پر ضد طالبانو په پراخه پیمانه عملیات پیل کړي وو او درنده مرګ ژوبلې ورته اړولې. د طالبانو وایي تایید کړه چې د داعش 1250 سوال حکومت ته اوښتی دي. خو د دفاع وزارت وایي چې دغه کسان د افغانستان د امنیتي قواو د عملیاتو په نتیجه کې تسلیم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې مؤسسه یا سی آی پی جی نن د چهارشنبه په ورځ په یو رپورټ کې وایي چې سږکال د جولای په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه زیاتوالی راغلی. په دغه میاشت کې په 2 ولایتونو کې 222 ملکیان وژل شوي وو او 313 نور ټپیان شوي وو. دغه آزاده اداره چې هره میاشت په افغانستان کې د ملکي خلکو د تلفاتو په اړه رپورټونه برابروي وایي چې ملکیانو ته تېره میاشت زیات تلفات د طالبان او داعش په ځانمرګو بریدونو او یا د حکومتي قواو او د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې اوښتي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی د وزارت مقاماتو په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار ته ویلي چې د افغانستان لوی څارنوالي د اداري فساد په ارتباط د دوسیو په تفتیش کې سهلنګاري کوي. سیګار په ځانګړې توګه د افغانستان د لوی څارنوال فرید حمیدی په خرابې او ناقص کارکردګۍ باندې سخت انتقادونه کړي او ویلي چې محاکمې ته د بانفوزه اشخاصو په راکش کولو کې نوموړی ناکام شوی دی. د بر پښتونخوا د نوښار په ځله کې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ریشما د کورنۍ شخړې له امله وژل شوې. دا لومړۍ پیښه نه ده. په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر سندرغاړي په مرموزو حالاتو کې په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې وژل شوي. د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قمندان محمد علي جعفري له ایراني مشرانو سره د مستقیم مذاکراتو لپاره د امریکا د جمهور جنرال ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستلولي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل مخکینی دریز برخلاف پروانه هفته کې اعلان وکړ چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره مخامخ او بې قید و شرط خبرو ته تیار دی. مګر د پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال محمد علي جعفري د امریکا د جمهور رئیس دغه وړاندیز په ډیرو سختو الفاظو رد کړ. ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې په مطبوعاتي کانفرانس کې ویلي و چې د جمهور رئیس حسن روحاني سره په هر ځای کې چې وغواړي مخامخ خبرو ته تیار دی. د سیشن به پورز په فلوریدا کې د خپل طرفدارانو غونډه ته په وینا کې یو ځل بیا د ایران په بابو ویل چې زربه د ایرانی مشر سره وګوري. خو د ټرمپ برخلاف خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې امریکا د ایران سره د خبرو لپاره یو لړ شرایط لري او په دې هفته کې په سنگاپور کې د نړیوال غونډې په دوران کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د ملاقات پلان نه لري. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان ستر محکمې له پوز نه پوښتنه کړې چې د پاکستان د پوز څو لوړپوړو متقاعد جنرالانو څنګه وکولی شو چې د نظامی مقرراتو پر خلاف په خارجي هیوادونو کې نظامی دندې سرته ورسوي. د ستر محکمې ښکاره اشاره د پاکستان د پوز پخوانی لوی رئیس جنرال راحیل شریف او د ایس ای پخوانی رئیس جنرال شجاع پاشا ته وه چې دوه کاله مخکې تقاوت کړی و. خو د تقاوت د بوره کېدو نه مخکې د سعودي عربستان په شمولي په منځني ختیځ کې وظیفې اخیستې دي. راحیل شریف په ریاست کې د سعودي په مشرۍ د ټیررزم ضد د یو سیمه ایز ایتلاف عمومي قماندان دی او له خپلې کورنۍ سره هلته اوسیږي. او جنرال پاشا د متحده عربي اماراتو له پوځ سره د نظامی مشاور په توګه کار کوي. د سترې محکمې لوړپوړي قاضي ویل چې له دغو جنرالانو سره د هیواد پټ اسرار او رازونه دي، نشي کولای چې په خارج کې شخصي وظیفې سرته ورسوي. د سترې محکمې دغه لوړپوړي قاضي عزیز صدیقي د پوځي استخباراتو اداره یا ایس آی د ملک په سیاسي چارو کې پر لاسوهنو هم تور نه کړل. د پاکستان معزول شوی صدر اعظم نواز شریف چې د بډو خوړلو او اداري فساد په جرم په زندان کې د لس کلونو قید تیری په یو روغتون کې د علاج لاندې و، خو نن په خپله غوښتنه باندې بیرته د راولپنډۍ د ایډیالا زندان ته انتقال شو. چارواکي وایي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمالي برخو کې د هغو دوو تباه کوونکو ځنګلي اورونو له امله د زرګونو کورنیو ژوند په خطر کې دی چې څه موده مخکې لګېدلی و. په لسګونو کورنۍ کورونه سوځول شوي او د اور وژنې کارکوونکي هڅه کوي چې کنټرول کړي خو وسیې نه رسېږي. 138 کیلومتره مربع شنه ځمکه ایره شوې او شاوخوا 9000 خلک له خپلو کورونو نه وتو تاړ شوي دي. چارواکي ګمان کوي چې ځنګل ته اورونه قصدن اچول شوي وو. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې د تمیمې په نوم یوې بااستعداده شاګردې د نورو ټول شاګردانو په جمله کې لومړی مقام حاصل کړ. تمیمه په کابل کې د افغان تر د لیسې نه فارغه شوې وه. دا د دې ست خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې په خبرو کې واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش ابتدایي طرحه جوړه شوې ده. د 1998 لمریز کال انتخابات د حمل د میاشتې په 1 دېرشمه کېږي. ممتاز بهیر د کابل نه موږ ته رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 1998 ملمریز کال د وري یا حمل میاشتې یو دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د دغه کمیسون منشي او ویاند حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش لومړنۍ طرحه جوړه شوې ده چې پر بنسټ به دغه ټاکنې د راتلونکي کال په پسرلي کې ترسره شي. موږ نن رسما د ولسمشریزو ټاکنو نیټه اعلان کړه چې د 1998 کال د وري په یو دیرشمه باندې خیرات ترسره شي. د ولایتي شورا ټاکنو په اړه هم کمیسون بحث کوي او ورځ به یې ژر تر ژره وټاکي. د هغه پر وینا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پای ته رسیدو سره سم به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو چارې پیل شي. ښاغلي هاشمی اندېښنه وښوده چې په دغې موده کې د ولسی جرګې، ولسوالیو شوراګانو او ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول به د افغانستان د ټاکنو پر کمیسون کاري فشار زیات کړي، خو دوی هڅه کوي چې ټاکنې له مهالویش سره سم ترسره کړي. هغه د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت ټینګول او د دغه ټاکنو لپاره د بودیجې برابرول نورې ننګونې یادې کړې او ویل
ابتدایي طرحه د بودیجې کمیسون پې کار کوي چې ډېر ژر به حکومت سره شریک کوي تر څو دې ته بودیجه پیدا شي، تر څو اوسه پورې د بودیجې وعدې نه دي شوې. دریمه خبره هغه امنیتي ننګونې دي چې په دغه انتخابات کې هم درلودل او د آینده انتخابات لپاره به هم دغه ننګونې په مخ کې اوسېږي.
ښاغلی هاشمی له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت خوندي کولو او ورته د بودیجې برابرولو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما په یو بیان کې د ټاکنو کمیسون لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې له اعلانولو څخه هرکلی کړی او دا یې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره مهمه شیبه بللې ده. په دغه بیان کې د یوناما مشر تدامی چی یاماماتو له ټولو اړخونو او سیاسي ګوندونو څخه غوښتي چې د باور وړ ولسمشریزو ټاکنو د عملي کولو لپاره خپل مسولیتونه ترسره کړي. یوناما د غراس په ټاکنو کې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د سو اړخونو لخوا د رای ورکونکو د نوملړ پر تاییدولو ټینګار کړی دی. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو کمیسون ظرفیت او په ټاکنی سیستم کې تخنیکی ستونزو ته په اشاره وایي چې اوسنی کمیسون په ټاکلي وخت د ټاکنو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو ټاکنو د سار بنسټ اجرایوي مشر حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
رئیس جمهور د ټاکنو د ورځې د نیول دا یو ښه کار، یو ښه اقدام ده. طبعا خلکو ته روحیه او همدارنګه خلک پوهیا اخلي چې حکومت په رښتیا سره د ټاکنو د ترسره کولو اراده لري. ولې فصل کې چې کله تخنیکي برخه وګورو، تخنیکي برخه هغه چالشونه، هغه مشکلات چې د دې په مخکې پراته دي، عملي برخه نه ده چې موږ په دې باندې مطمئن شو چې واقعا کمیسون دې په دغه ظرفیت سره وکولی شي دغه ټولې ټاکنې دې په دغه وخت کم زمان کې ترسره کړی شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې د رای ورکونکو د نوملیکنې په درې میاشتنۍ پروسه کې پر شرایطو برابر 9 میلیونه او 2,208 افغانان ثبت شوي دي چې 3 میلیونه او 114,902 ښځې دي. د ټاکنو کمیسون ټینګار کوي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې به هم د رای ورکونکو د نوي نوملړ پر بنسټ ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د تازه رپورټونو له قراره په 1300 کلونو کې په افغانستان کې د کوم عمره جنکو په ودولو کې کمیره غلې ده 10% کمواله راغله. لګروسته دمد غسی او افغانې د ژوند قصاوري د سیګار تازه راپور خي چې د افغانستان امنیتي قواو د میډي میاشتې رئیس په ولسوالیو کې خپل کنټرول و نشو غځولې. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان ځواکونه نه یوازې په خپل سیمو کې کنټرول لري، بلکې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات هم کړي او عملیات کوي چې د لاسه یې وتلي دي. رحیم ګل ساروان راپورټ را لګلی دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارنې اداره سیګار په تازه راپور کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د مئی د میاشتې له 15 خپل کنټرول په ولسوالیو د حاکمیت په سیمو کې نه دی زیات کړی او ځینې ولسوالۍ د دواړو لورو تر نښتو لاندې زیات شوي. سیګار دا ډول ویلي چې د 2015 کال له نومبر راهیسې چې دا اداره د ولسوالیو معلومات راغونډوي، افغان امنیتي ځواکونو خپل حاکمیت 14% کې راکم شوی. په هغو ولسوالیو کې چې نښتې او جګړې دي 9% کې زیاتوالی راغلی او د وسلوالو مخالفینو واک او نفوذ 9% کې زیات شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار دا راپور نه ردوي او نه هم تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو خپل حاکمیت په خپلو سیمو کې ساتلی دی.
د سیګار رپورت دا سده سه مونگ ازین زایون اللہ سبر کرده، اما دا درست ندی. مونگ هم هغه ولسوالیگان سي د افغانستان د دولت پلاس کې وو اوس هم پلاس د مونږ پلاس کې دي او د مونږ ملي اردو په زیاتره ځایونو کې خپل جغرافیا وسعت ورکړی. په تور د مثال ولسوالی د ناوه سي په هلمند کې قرار لري، همدارنګه ولسوالی د جانیخیل او همدارنګه په تخار کندوز.
د سیګار پر راپور کې دا هم راغلی چې په ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو نفوذ او کنټرول د لومړي ځل لپاره د 2018 کال د اګست له میاشتې راښکته شوی. وسلوالو مخالفینو په 55 ولسوالیو نفوذ یوال قدر لوده چې اوس د تیرې روبینه په 3 ولسوالیو کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی دی. د حالاتو څېړونکي سید خالد سادات وایي چې جګړه پیچلې ده او داسې راپورونه باید په ثبوت متکی وي.
په افغانستان کې له بده مرغه جګړه ورځ ورځ قوي کیږي، شکل هم بدلیږي او په نویت کې هم تغییر راځي. نو دې ته په کتو باندې د افغانستان جګړه قوي شوې ده، طبیعي خبره ده چې کله جګړه قوي کیږي تلفات زیاتیږي. تلفات په زیاتېدو سره په عین زمان کې د افغانستان حکومت هغه حاکمیت خپل د او خصوصا د خاورې حاکمیت د یو چیلنج سره مخامخ کیږي، د مشکل سره مخامخ کیږي. زما باور ده چې جګړه زیاته شوې ده، ولې په ټوله کې د سیګار دغه ارقام چې دوی ذکر کړي دا یو ثبوت غواړي.
سیګار د امریکا د څارنې ځانګړې اداره ده او د افغانستان په تړاو راپورونه خپروي. دا اداره د امریکا مرستې له افغانستان سره څاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې د 1990 کال د کانکور امتحان ترسره شوی دی. په 1,850,000 شاګردانو کې 16,000 کسان کامیاب شوي دي. د سه کال د کانکور اول نمره تامینه نومیږي. د کابل مالجوي طب ته کامیاب شوی ده. لیمې نیازی رپورټ راکړی دی.
تامینه ولدی عبدالصبور
له کابل ولایت څخه د افغان ترک لیسیز د کونکي تخمینه هغه څوک ده چې د ټول افغانستان په کچه د کانکور پاسموینه کې د 335.4 نمرو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړی او د کابل پوهنتون مالجوي طب ته کامیاب شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په 1990 کال کې له څه باندې 350,000 کسانو څخه چې عملاً په کانکور کې ګډون کړی و 16,000 کسان د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته بریالي شوي دي. د یاد وزارت مرستیال بری صدیقي د یادې ازموینې د پایلې د اعلان په مراسمو کې وویل
په تعداد 60,051 تن به تحصیلات
16,050 تنه لوړو زده کړو او پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې ده، چې له دې شمېرې څخه 18,933 تنه چې 10% جوړوي ښځې او 1,113 تنه چې 8% جوړوي د هلکانو له برخې څخه لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړې ده.
68.5% داوطلبان را تشکیل میده از بخش ذکور به تحصیلات عالی رای یافت.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سږ کال د کانکور مخکښان به له لومړۍ تر 15 درجې پورې د بورس لاره له هیواد بهر ملکونو ته ولېږدول شي. دغه وزارت وایي د سږ کال کانکور پازموینه کې د بایومیټریک له سیستم څخه کار اخیستل شوی چې له مخې ازموینه په شفافه توګه اخیستل شوې ده. د سږ کال کانکور یو ګډونوال محمد رحیم د خوست ولایت زراعت ته کامیاب شوی دی. دی وایي د کانکور ازموینه شفافه وه.
ازمینه ډیره شفاف وه او نسبتا سوالونه چې مشکل وو د خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې د ګاډونوالو سره سوالونه یې څه مشکل ول، خو د شفافیت نه برخورداره وه. ډېر ښه شفافیت پکې موجود وو. مستقیما د ریاست جمهوري لخوا د پروسا کنترولېدله او هیڅ ډول مشکل نه درلودل.
د لوړو زده کړو وزارت وایي په سږني کانکور کې لوړو زده کړو ته د بریا لپاره 150 او د نیمه لوړو زده کړو لپاره 120 نمرې په پام کې نیول شوې وې. همدارنګه څه باندې 16,000 کسان خصوصي پوهنتونونو او نیمه عالي زده کړو ته معرفي شوي دي. څه باندې 12,000 کسان په ازموینه کې غیر حاضر وو او 19,000 نور هغه کسان دي چې سږ کال کانکور ازموینه کې ناکام شوي دي. د یادې ازموینې دوهم، دریم، څلورم او پنځم نمبر ګټونکي له هرات او بامیان ولایتونو څخه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو ریدونکو، د امریکا منځمهاله انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي. په دې مده کې د امریکا قانون جوړونکي، حکومتي چارواکي او خصوصي شرکتونه کوشش کوي چې امریکایي رایه چونکي له هکرانو او له بارني پروپاګاندا وژغوري.
د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د امریکا د کانګرس غړي پرون سه شنبه د فیسبوک هغه پریکړه وستایله چې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې هغه 2 جعلی اکاونټونه بند کړل چې د امریکا د سیاست د ګډوډولو د هڅې شک پرې کېده.
مونږ پوهیږو چې دا یوازې په انتخاباتي سیستم او د نومونو په راجستر کې مداخله نه ده، دا په سیاستوالو او ولس کې د نفرتونو د زیږولو هڅه ده.
د ټولنیزو رسنیو شرکتونه نشي کولای چې د دې اکاونټونو او پاڼو اړیکې نیخ په نیغه د روسیې سره پیدا کړي، خو ویلي دي چې دا اکاونټونه هم د هغو اکاونټونو او پاڼو سره ورتهوالی لري چې د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو د ګمراه کولو لپاره له سنت پیټرسبورګ څخه اداره کیدل. حکومتي چارواکي وایي د روسیې مداخله 2 وه.
It involved cyber espionage.
پریکې سایبری جاسوسی د غلاشو اطلاعاتو راوتل، د رایو اچونې راجستر سیستم کې سایبری لارښودنې، آنلاین پروپاګاند او داسې نور شامل دي. زموږ استخبارات په ځای وایي چې دا د روسانو کارو.
د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون په نیویارک کې د سایبری امنیت په یوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د امریکا د رایو اچونې سیستم د ساتنې لپاره به جدي اقدام وشي.
امریکا په خپل انتخاباتو کې بهرنۍ لاسوهنه کې د هر هیواد وینشي زغملای، نه د روسیې، نه د چین، نه د ایران او نه د شمالي کوریا د هیڅ لاسوهنه نشو زغملای.
د امریکا مرستيال ولسمشر مایک پنس ویل امریکا نه یوازې خپل سایبری دفاع پیاوړی کوي، بلکې بریدونو تبا مقابل جواب هم ورکړي.
هغه وختونه تیر شول چې امریکا به له مجازاتو څخه مسؤونه دښمنانو ته د سایبری برید اجازه ورکوله. زموږ هدف لا پر ځای دی. د امریکا ډیجیټلی امنیت هومره مهم دی لکه څومره چې موږ فزیکی امنیت ساتلی دی.
د ټکنالوژي کارپوهان وایي د هکرانو تشخیص کول د هغوی د هڅو مخه نشي ډب کولای.
د انتخاباتو راهیسې د هغوی شمیر لا زیات شوی او کارونو کې پرمختګ کړی. تاسو پوهیږئ چې فیسبوک سایبری امنیت ته د وسلو د سیالیو نوم ورکړی، نو دا به هیڅکله له منځه لاړ نه شي، بالکل لکه جنایت چې له منځه نه ځي.
ښاغلی پنس ویل د امریکا د سایبری امنیت لپاره حکومت د خصوصي سکتور مرسته او ولسی ملاتړ ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashtovoa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، منګه مخکې ویلې چې د تازه راپورټونو له قراره په 1300 کلونو کې په افغانستان کې د کم عمره جنکو په ودولو کې 10% کمی راغلی دی. د همدغې سلسلې په لړ کې منګه یوې افغان سره چې زینب نومیږي لږ مخکې مرکه وکړه.
زینب خورې، زه داسې خبره یم چې ته ډېره وړه وې، وای پلار دې واده کړلې؟
زه 12 پلار واده کړم. زما یو بطوري زوی و، هغه زما په پلار باندې ډېر ګران و. بیا زما پلار به ورته وایي چې زه دا لور تاله در کوم. دا نو خو غټ شي، زه چې کله 12 شوم بیا هغه ورته وایي چې دا ستا لور ما نه راکړه، تا خو ما سره نه اوس کړی دی.
ښه،
بیا هغه زما پلار اول ورته ښه کړو، وایي ښه در کوم. وروسته زما چاچا و، هغې ورته وویلې چې نه، دا مشره جنې ده، که دا داسې وکړي خوښه واده وکړي، دا کس په خوښه دا کوي، بیا دا نورې جنکو ته تاریخ پاتې کېږي.
ښه،
دا باسې نه کوي، دا چې چېرته نه لاري واده. بیا زما پلار را جګ شو، زه ورته داسې څومره قصور و، ځکه چې هغو کسانو غوښتم پلار ورکوله ما نه.
ښه،
بیا هغه کس ما ته مخکې شي، ما ته ویي چې تا پلار خو ما سره په وړکو نیله اوس کړی چې دا زه تاله در کوم، زه خو بل واده نه کوم، ته به اوس خامخا ما سره واده کوي.
ښه،
بیا دغه کس په خپلو باندې ما د خپل پلار نور به ډېرې لانجې زما ترونو به لانجې ورسره کولې، توپاسې به پسې ګرځولې، واجب به یې ارس به یې کول. بیا د هغه په کس په خپلو باندې ما د مور ته وویلې چې خیر مور اوس ما خوښې واده وي، خو دې کس ته مې ورکړه دې سره خو تاسو له اوس کړی بد ولې جوړوي، بدي ولې جوړوي.
نو زینب بیبي، چې کله تا د مور ته دا خبره وکړه، بیا مور دې څه وویلې؟ چې صحیح ده، بیا دې همدې هلک ته یې ورکړې که نه؟ چې دا وړوکوالې کې ته ورته ورکړې وي، همدې ته واده شوې؟
نه نه، بیا پلار باندې مې بده ولګېده، پلار راسره ضد وکړو. بیا پلار ویلې چې دا خو پلیته ده، دا خو ډېره بې شرمه ده، بیا یې ډېره لرې واده کړم، بل کس ته کړم.
هغه چېرته و؟ هغه سړی چېرته و؟ کوم ځای کې و؟ دا لرې ده، څوک و؟
دا په هوټل کې و، او زما پلازمېنه اسلام آباد کې اوسېده.
هغه چېرته و؟ دا لږ چېرته و؟
هوټل کې و، هوټل کې.
هوټل کې؟ ښه ښه. نو بیا د ژوند څنګه و؟ کلانو دا لږ
دا ډېر د وخت و، زه چې کله ور واده شوم د ده په ږیره کې وېښتان او په سر کې یم، او زه چې هم ډېره وړوکې وم، بیا ستا د مخې د حیا چې زه واده شوم، بیا د واده نه وروسته ډېره خرابه شوم.
ښه،
داسې خرابه شوې چې په هسپتال کې څو ځلې ګرځولې یم. بیا د هغه نه وروسته بیا زما اته میاشتې وروسته، یو کال نه میاشتې وروسته، بیا زما یو بچی ته ناست، بیا د هغه سره دوم ځل بیا ډېره خرابه شوم.
ښه،
د هغه نه وروسته مې بیا بچیان یو څه وخت کړي وو، زه د زر مینه را لغه یو بچی کم یو سو وقت کتلو
خا خا
دیر سختی را بندی تیرش دیر نیستی دیر مجبوری بیاده سره کسپنگی را اوم زمان خواه خو خیر زمان تو صبر کرده و بیسو خود سیاسری گوندی و خانو
بیاده دی مور و پلار و کورانه خاصه تلی؟
ای ما بندی دیر سختی تیرش شوی دیم کزو تا تداو ایما زمان دا لوگی نه از زمان دا مجبوری نه زمان وسم نه دکل کشوی دا کلتی شوی زو دوم دو که خوراک نکو زو مور کرا لارش خوراک نکو ما زمان مور ما تو های تا سو زورتا که گی صدر کراو وارا ما زور دامی چی زمان می دای واری بنده شوی دا ما بندی دیسی لوگی تیری شوی دی کدا در توان ما دا چرگان و مری خوره دی دا
ولی؟
دا خود ما خواخی و خسر شو آقا سالیمان و آقوی دا خبر کوله چینی تو خود بس چا تا ور کلی وی بیا پلار منگ تا را کلی
خواه
و دیر خاطری پا ما دوم را سخت بوم وستله و دوم را بد بوم را پا ما را وستله و سکو کافل بیتیر مشه
نو تا ورته نه ویلې چې زما ګناه څه ده نو اوس خو زه ستاسې ګورم ستاسې کور کې
ما ورته دا وویلې زما بله خور وه ما ورته وویلې چې زه خو اوس قادر ښځه یم که ستاسو ته حال ده که نه حاله ده زه ستاسو سره ناسته یم ما پلار ګنې شل کاله پرېښودله زه ستاسو ورته د کور ښځه یم که ته بد کوي یا حساب کتاب کوي زما ته پلار سره یې وکړه ورته وایي چې تا دا لور ولې ما ته داسې را کړې ده زما پلار به بله خور زما خور زما په مخکې تا ته داسې ته پوه شه هغه پوه شه او بیا که هسې نه کوي ما سره بد مه کوه ما خو ستاسو که لیونۍ دې کاسري ده په سخت سترګو مې قبل کړې دي خو زما خواښې خو سر خو ساج خو افغان وو که نه که پوه یې ځی بیا کله دغسې کول زما اوس بوی ناروغ دی دوه کاله ډېر تېر کړی دی اعصابي تکلیف لري بیمار بیماري او زما څلور لمسیان دي او یوه منګور دی دا ما په غاړه اخېستې دي د ګوی دپاره ځوان چې ځینې ژوندۍ وي دی که سره ورونه یم بس ما غاړې ته اچولي دي خو هرې مجبوري م ورته زه کوم جامې ګنډم بیا په کلي مالت کښې خرڅومه بیا دوی ته یو ګوله مڼې را وړمه
د زینب پوره مرکه د آشنا رادیو په ویبپاڼه کې اورېدلی شئ. د خوست قومي مشرانو غونډه کړې ده په کابل کې وروستی ائتلاف غندلی دی. دوی وایي د بارانیو استخباراتي کړیو په اشاره د افغانستان حکومت تخریبوي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د لوی ملي ائتلاف په نوم یاد شوی ائتلاف چې تېره اونۍ په کابل کې یو شمېر سیاسي څېرو د موجودیت اعلان وکړ، د هیواد په مختلفو سیمو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوی او د عیدشته نظام د تخریب هڅه بللې ده. په همدې ترڅ کې نن د خوست لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو د دغه ائتلاف خلاف غونډه کې دا ائتلاف وغنده او وی ویل چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په اشاره د افغان حکومت د تخریب لپاره رامنځته شوی. قومي مشر نصرالله نصرت غونډې ته په خبرو کې وویل چې په دې ائتلاف کې د حکومت اوسني او پخواني ټول هغه شریکان راټول شوي چې تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د ملت پر سر معاملې کړې دي.
باندینی ائتلافونه دي، د بیرونیو په اشاره ائتلافونه دي، ترڅو هغه اقتصادي پروژې چې دا ملک په پښو ودروي نورې په هر لحاظ خپل نقصان بولي. خو د ائتلاف شاته مطلقاً لاس دی، بارنۍ لاس دی، فقط د رئیس جمهور ته دا ښودل دي، سیګنال ورکول دي چې کور دننه دې په مشکل اړوی شم، ګوره کور دننه درته سردردی جوړوی شم، د دې پلانونه دې لاس بر واخله.
مګر د لوی ملي ائتلاف غړو بیا ویلي چې دغه ائتلاف به د ښې حکومتوالۍ د کار برابرولو، امنیت ساتنې، د سولې بهیر رڼې ټاکنې او د هیواد د امنیت په برخه کې جدي کارونه وکړي. خو قومي مشر رسول محمد تڼي د خوست غونډې ته وویل چې دا ائتلاف د حکومت خلاف نه بلکې د افغان ولس په خلاف جوړ شوی. د ده په وینا د دې ائتلاف زیاتره غړي د ځمکو په غصب او ځینو نورو جرمونو ککړ دي.
یو د دې خو نه تاسو راته وښایئ چې کوم یې وغږ کړی دی د سولې، کوم یې ونه اورېدلی دی چې زه سوله غواړم په افغانستان کې د همدغه ائتلاف د مشرانو نه. یوازې رئیس جمهور تخریب کا، یوازې دولت هغه دغه نظام وننګه او بل څه نشته. زه خو ګټه مې په دې کې ده چې جنجال وي، جنګ وي، هر څه چې وي، ما ته میدان خالي دی. په میدان کې هر قسم چې زړه وغواړي هغه کولی شم، غلا کولی شم، قتل کولی شم، چې څه مې زړه وغواړي هغه کولی شم.
د خلکو په وینا په یاد ائتلاف کې د ولسي جرګې یو شمېر هغه وکیلان هم شامل دي چې ګنې زورواکي دي او قانون ته غاړه نه ږدي. عام باور دا ده چې د پارلمان دا غړي له خپل موقف څخه په استفادې سره حکومت ننګوي. قومي مشر حاجي حیدرګل منګل له خلکو وغوښتل د دې لپاره چې راتلونکی پارلمان له زورواکو او د ځمکو له غصب کوونکو څخه پاک وي، په راتلونکو ټاکنو کې اهلي کار کسان ولسي جرګې ته ولیږي.
که چیرې کې موږ یو قانوني اصولي د اهل نه ډک هغه پارلمان ولرلی، موږ دا مشکل سره مخ هر څوک چې د ملت په ضد وي موږ یې کلکه مبارزه کو په مقابل کې.
د لوی ملي ائتلاف پر خلاف د خوست دغې غونډې ګډونوالو له نورو افغانانو هم وغوښتل هر هغه اپوزیسیون چې په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو پر ځای حکومت تخریبوي پر خلاف یې غږ پورته کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم څو غټ خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې جمهوری ریاست انتخابات د 1399 هجري شمسي کال په عمل کې کیږي. د پاکستان د سترې محکمې یو لوړ پوړي قاضي د ایسا اداره په سیاسي چارو کې په لاسوهنو تورن کړی او د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قمندان جنرال محمد علي جعفري د مخامخ مذاکراتو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړ.
درنو ریدونکو دا خبرونه همدل ته پاتوره سید خدام لیکا غاښنه رادیو خبرونه ادامه لري. سوشي بوکی دری خبرونه پلکی